د ژوند رنگونه.
دوستانو د ژوند رنگونو خبرونه کې مو دا ونی ز اجمل اند هر کله کوم. موږ په دې خبرونه کې هر ونی د ژوند بیلابیلو رنگونو ته تم کیږو. ناروغي د انسان له ژوند سره تړلې دي. دا ناروغیو د درملن لپاره په ورستیو کې په ساينس او ټکنالوژي برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. درمل بیلابیلو ناروغیو ته پیدا شوي دي. د ګڼو ناروغیو درملنه چې پخوا پیچلې وه اوس اسانه شوې ده. همدارنګه معاینات اسانه شوي دي. ځینې ناروغۍ چې پخوا نشوې معلومېدلې یا زر نشوې تشخیصېدلې اوس په اسانۍ باندې تشخیصېږي. خو د دې هر څه سره پخوا کې پخانه دودیز طبابت هم خپل ځای باندې پاتې دی او په ځینو برخو کې ماسر شوی دی او نوې زیاتونې پې شوي دي. یو له دوی څخه چینایي درملنه ده. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی د چینایي درملنې په برخه کې متخصص دی. په دې برخه کې لیکل کړي، ډیر کار یې کړی دی. نن به له ده سره د ده په ژوند وغږیږو. همدارنګه د دغې درملنې په بیلابیلو بڼو او ډولونو به ورسره وغږیږو او له ده به واورو. ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی، ستړي مشي خپرونې ته مننه چې زموږ بلنه ومنله. لومړی مو راځئ د تاسو نه پیل کړو. د ځان په اړه راته ووایي او دا راته ووایي چې له چینایي درملنې سره مو څنګه اړیکې پیدا کړې.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، د هر څه د مخه له تاسې ټولو او ستاسې د همکارانو مننه کوم چې نن مو راته په دې خپرونه کې وخت راکړ کوم ودان. زه خپله ما په افغانستان کې طب ویلی دی، بیا دلته جرمني ته راغلی ما په 2004 کال کې، او دلته د ژبې د زده کړې نه مې وروسته بیا د طب پوهنځي په خپل طبابت کې په روغتون کې کار وکړ. بیا د هغې نه مې بعد په 2009 کال کې امتحان ورکړ کې کامیاب شوم، او په 15 کالو کې مې یو تخصص وکړ په داخله کې، او په 2014 کال کې مې بیا خپل شخصي کلینیک جوړ کړ. نو چون هلته بیا په دې شخصي کلینیک کې د خلکو غوښتنه ډیره زیاته وه د چینایي درملنې یا اکوپنکچر چې دا د سترو په ذریعه باندې کېږي، نو ما خپل هم بیا دوه کاله د دې اکاډمي وویل، او د هغې نه وروسته کې یو لوړ سند واخیست همدارنګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه. اوس د داخلي د ناروغانو تر څنګ دغه درملنه چې دی هم کوم په خپل کلینیک کې.
ډاکټر صاحب، د دې درملنې په اړه راته ووایي. دا درملنه دودیزه درملنه ده، څه ډول درملنه ده، له چین سره یې ریښې څه دي؟ راځئ چې لږې بیکګراوند ته لاړ شو او په څرنګوالي وغږیږو چې څه ډول درملنه ده او له نورو درملنو سره، خصوصا دغه طب چې په افغانستان کې رایج دی یا په نوره نړۍ کې رایج دی، له دې سره یې توپیر په څه کې دی؟
دا خپله یو دودیزه درملنه ده چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، او ډیری هغه ناروغان په تداوي کیږي چې هغه مزمن دردونه ولري، یعنی دوامدار دردونه ولري. د دوامدار دردونو لپاره دا یو ډیره ښه ناروغي ده. دوامدار دردونو لپاره تعریف تاسو کولی شو چې کله چې یو درد یو ناروغ د شپږ میاشتو نه زیات دوام وکړي، نو دوامدار درد وي. هغه دردونه چې لږ وخت یې شوی وي، یو سړی هغه راځي هغه وایي چې زما په خېټه کې درد دی د سار رئیس ته، یا مثال وایي چې یو دوه درې ورځو رئیس یا د یوې هفتې رئیس، دې ته مزمن درد نشي ویل. دا یو حاد یعنی نوی درد دی، او د دې لپاره باید صحیح تشخیص او د هغې تداوي وشي. هماغه ناروغان چې مزمن دردونه ولري دوامداري، لکه د هډوکو هډوکي خوړل شوي وي او هغې د ملا دردونه وي، د غاړې دردونه وي، د ولو او همدارنګه د زنګنونو او د بدن د نورو برخو، نو د دې په ذریعه باندې چې دی ښه تداوي کېدای شي. دا یوه چینایي دودیزه درملنه ده چې پیړۍ پخوا په چین کې دود وه. د میلاد څخه 200 کاله مخکې هغه وخت کې به پخوا چینایانو دا دستنو د تیګو دستنو په ذریعه باندې دا کول، او بیا وروسته چې دی اوس په دې کې بیا دغه تغیرات راغله، اوس یې په ډېر عصري طریقه باندې چې دی کوي. نو دغه درملنه کې د انسان په بدن دی چینایانو تقریبا 349 هنه په بعضي کتابونو کې 361 نقطې پنخه کړې دي، او په هغه کې دا تداوي کوي. دا د عصري درملنې سره هیڅ اړخ نه لګوي، ځکه دی وایي چې د انسان په بدن کې د انرژي ویالې دي، او دا انرژي ویالې چې دی بهیږي د مختلفو برخو نه مختلفو اړخونو ته بهیږي. نو په دې کې چې بیا دغه انرژي بهېږي، کله چې انرژي په جریان کې یا بهیر کې کومه ستونزه پیدا شي نو بیا د هغه برخې ناروغي پیدا کیږي. نو دا یې هغه عمومي میکانیزم دی چې یعنې دا تداوی او همدارنګه هغه د ناروغۍ د رامنځته کېدو. نو په دې اساس باندې دا یو دودیز شی دی، د عصري طبابت سره چې دی په نړۍ کې هېڅ اړخ نه لګوي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی شته، زه به د تاسو سره د مجلس ترڅنګ اوریدونکي هم راخلم، نه پوهیږم چې دوی به څومره په دې اړوند پوښتنې ولري، خو خیر د دوی به مورو او زه او ته به هم په دا جالبه موضوع ده په دې باندې بحث ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه اجمل ان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. تاسو همیشنه اوریدونکو عبد الحدا تلم د هلمند څخه.
ستړی مشه اتل صاحب له هلمند څخه. موږ نن ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی سره یو او لده دی وچنایي درملنې په اړه باندې اورو. تاسو څه نظر پښتنه لری؟ مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک د خیر درکان صاحب. اول خو ډیر خوشاله سم چې په لومړي ځل مستا سره خبرې کړي. ډیر زیات خوشاله سم تاسو یې مهربانه خلک یاست. ازادي راډیو ټول همکاران تم خوشاله، خدای دې خیر درکړي. او یو ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته وایم. ان صاحب محترم، دلته زموږ په هلمند کې دغه چینایي دوا او هم دلته خلک مثال د خبرې چینایي دوا او ته استفاده کوي، خو د بده مرغه دلته لوی مشکل دغه دی چې کله موږ مریضان ډاکټران ته بوزو رقم رقم درمل ورکي، اته د فائدې پر ځای ګټ تاوان وته وکړي. ډیر نو نه پوهېږم چې دا اوس دغه درمل د کار نه دي که څه واجه دا. یوازې دا په هلمند کې ماته نه ده، کندهار ولایت معلومات هم نظر لرم. اجمل ان صاحب محترم، چې هلته زموږ مثال د خبرې کړي باندې دغه درملنه یې کړې ده چینایي دوا، موږ د دې صدا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ډاکټر صاحب محترم سم دغه یو سوال لرم چې دغه دوا یې به کیفیت د زموږ ملک ته راوړي که څه مسله ده. و زه مثال در کوم ان صاحب محترم، زما خپل د بدنې بچان دي د پوستکي په مرزي اخته دي. د ډېر وخت څخه مثال د خبرې ما دوا یې پکړي، درمل مې پکړي دي چې و ډاکټر ته ورته ما هغه یو نوخته نه وشته چې هغه دوا پیدا نه ورته چې بل ډاکټر ته چې هغه نوخته ښکاره کړم هغه نوخته د هغه ډاکټر مني نه وي. دا کوم ډاکټر درکله؟ نو نه پوهېږم چې دا دارو درمل د کار نه دي که د کیفیت وي. نو ډاکټر صاحب محترم، څه دغه پوښتنه لرم ان صاحب محترم،
د تا هغه دوه بچیانو په وضعیت کې څه بدلون نه دی راغلی؟
دروسه پوری نه دي شخصي ان صاحب محترم، دروسه پوری خدای پاک دې څه خیر درکړي. دروسه پوری خواران هغه رقم دي پازاد دي زینې زیاده شي پازاد چې خواران چې دلته دوی ساتري یا مثال د خبرې داسې ضربه وخوري خواران د بدن پوسته کې ګټ سره واوړي داسې دي لکه خورین خواران لکه او شي دي شي. نو دروسه پوری هغه سي د خواران پازاد دي وايي ما دلته پکړي دي خو اقتصادي مشکل دي.
مننه
مشکل دي نو بس دلایو پیدا نه وته کی.
مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب. موږ اوریدونکي خو تاسو معلوم دي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دي او عموما دوی ګڼې روغتیایي ستونزې لري. زه نه غواړم چې تاسو مجبور کم چې ټولو پښتنې جواب کوي، خو کم یو تم که جواب ویلی شو په عمومي توګه هم نظر ورکولی شو څومره چې تاسو ته مناسب ښکاري ده ورته ویلی شئ. دا اوریدونکي موږ په دې برخه کې یو رپورټ هم درلود، دو ماشومانو یو جلدي ناروغي لرله چې بیا موږ ته یو ډاکټر صاحب نه پوهېږم یو نوم یې ورته یاد کړ چې سکبیسي ورته وویل څه شی ورته وویل ویل دا داسې یو ناروغي ده چې دا جلد چې معمولی زخمی کیږي هغه بیا تڼاکی کیږي یا تڼاکی ماتیږي بیا پوستکی غورځي. خو خیر د په عمومي توګه د دواګانو د کیفیت په اړه باندې پوښتنه وکړه، که په دې اړه څه وایي مهرباني وکړئ مو ته بیرته خپل بحث ته بیا راګرځو.
مثلا خو دا ورور د البته زمونږ د دې مخبرونې د دې چینایي درملنې چون دا په افغانستان کې ډېره زیاته نه وي، دا د ستنو په ذریعه کیږي. ورور د دواګانو د کیفیت نه شکایت وکړو چې ډېر بې کیفیته درمل دلته واردېږي. تاریخیا خبر هم ده چې د مختلفو هیوادونو افغانستان ته دغه درمل واردېږي، خو دغه برخو کې باید زمونږ غذایي حکومتونه دغه وکړي چې دغه د بې کیفیته درملو مخنیوی وکړي تر څو پورې چې یعنې صحیح درمل چې صحیح اغېز ولري هغه زمونږ هیوادوالو ته توضیح شي. بالاخره ډېری داسې چې ډېر ساده مرضونه وي یعنې د عادي ملهمو په واسطه باندې ښه کېدلی شي، خو په افغانستان کې لږي ځکه چې د دې دواګانو کیفیت ډېر زیات خراب دی. خو دغه یعنی دغه جلدی ناروغي چې دی الاول دینه چې دغه طبي دواګانو په ذریعه باندې ښه کېدلی شي، دا هم د دې اکوپنچر یعنی د دې ستنو په ذریعه باندې هم تداوي کېدلی شي. یعنی چینایان دا هم د دې په ذریعه باندې تداوي کوي، خو چون په افغانستان کې دغه درملنه بیخي نوې ده او ځکه زه تېر کال تللی وم چې دلته رواج شي او څو پوهنیز سیمینارونه مې ورکړل، خو داسې په عمومي ډول باندې ځکه چون دلته دغه ستنې نشته دی چې دغه درملنه خلک شروع کی. یعنی د پوستکو د ناروغۍ لپاره په دې درملنه کې هم ځای شته دی چې دا یو ډېره هیڅ جانبي عوارض نه لري او دغه درملنې په واسطه باندې ښه کی. او دغه چون چې دی د جلدی تکلیف لري باید دلته یو جلدی ډاکټر لورشي چې هلته کومې دواګانې موثرې دواګانې یو هغه ورته ولیکي. نو دا به ښایي چې نظر منګه دلته زه په جرمني کې تقریبا شل کاله کېږي دلته یمه، نو دلته نورې دواګانې چې دا د مختلفو فرمو د هرې فرمې یا د هرې یو شرکت خپل نومي دوا لپاره، نو دا به هلته پیدا نه شي په افغانستان کې. اما هلته چې ځایي ډاکټران ته ورشي زه فکر کوم چې هغې به ورته داسې مطلب معلومه وي چې کمې ډېرې اغېزناکه دواګانې وي.
مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. تاسو دا دی خبره وکړله چې دغه چینایي زبه د دې په دغه چې استلای خلکو ته اسانه کوم راځي چینایي درملنه ورته وایو، خو د موږ په وطن کې دا د چینایي شیانو نوم بدی همیشا دا د چین سره په دې تړل شوې ده چې د دې درملنې ابتدا مخکې ډاکټر صاحب وویل په پایل کې یا په ډېره پخوا د چین له لرغونو یا پخوانیو دودیزو یا عنعنوي تداویو او درملنې څخه ده. نو په دې خاطر باندې به ورته دا نوم ډاکټر صاحب غوره کړی او زه به ورته په دې خپرونه کې همدا نوم کاروم. د چینایي درملنې تاسو ویل چې له دغه نوي ساينسي تبابت سره اړه نه لري، دې باندې خو به خیر زه درنه وروسته پوښتنه وکړم چې که له ساينس سره اړه نه لري څومره تایید شوي ده. خو راځه له هغې نه مخکې وایي دغه د موږ او تاسو په وطن کې دې ته ورته درملنې لکه پخاوي اوس ډېرې نشته، ښکر لګول و او دا د ولو منځ کې به یې ښکر واهه وینه ایستله، داسې ځین نور شیان و، دې سره څه تړاو لري فکر کوي همدې ته ورته کوم شی دی که نه جلا کوم څه دي؟
لکه د ښکر لګول یا دا دستانو په سریه باندې دا چینایي درملنه دا ټولې دودیزې درملنې دي. دا حتی د ښکر لګولو دلته په جرمني کې هم شته، خو د ښکر نه دی، داسې د ګلاسونو په شکل باندې لګوي، ګلاسونه دي هغه چې د پملا باندې لګوي. نو دا ټولې دودیزې درملنې دي. اما په ساینس کې د دې کوم دغه نشته دی چې یعنی دا اوس لکه د دې دودیزې درملنې دپاره وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویلې دي دا بهیږي او دا چې کله په دې کې یعنی مخې بند شي د انرژۍ نو مرض پیدا کیږي. اما داسې په ساینس کې یا په طبابت کې نشته دی. یعنی طبابت کې خو هلته یو سیستم دی، د وینې دوران دی، زړه دی، شوش دی، او دغه لارې چې دی انسان غذایي مواد خوري او بیا چې دی وینې ته داخلیږي او بیا ټول بدن ته چې دی غذایي مواد او همدارنګه د سږو له لارې اکسیجن ورته رسیږي. مادې دا ډول یعنی دودیز ډول باندې وایي ځکه چې هغه وخت کې چې دا شیان شوي دي نو دای وایي چې نه داسې د انرژۍ ویلې ده او دغه انرژۍ په بدن کې چې دی مختلف نمونو باندې یادې کړي دي چې دا د انسان د بدن دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي دا د بدن غمایات کنټرولوي، لکه د کم خونې چې کله یو انسان وینه کم شي هغې باندې بدلېدی شي، یا د بدن ساتنه د ګرمۍ او یخنۍ نه کوي او ټول بدن تغذیه کوي. یعنې دغه میکانیزمونه بیخي سره فرق لري. یعنې داسې نه دي چې او ساینس هم یعنی د دې لپاره یعنی سړی داسې لکه په یو ډول دغه ډېری دغه رواجي یا دودیزه درملنې چې داسې یو خیالي غوندې دي، خو ستونزه دا ده چې ردولی سړی هم نه شي ځکه ناروغان ورسره کېږي.
ما غوښتل همدا پوښتنه تاسو نه وکړم. تاسو له نیکه مرغه چې هم د ساینس دغه معاصر طبابت ډاکټر یې مخکې مو یاده کړله چې په بیلابیلو رشتو کې هم څو کلونه دغه معاصر طبابت لوستی دی او بیا وروسته په همدې طبابت کې چې خپل کلینیک خلاص کړی بیا هم دې دودیزه درملنه دا چینایي درملنه هم زده کړې او کار ور باندې کوي. که چیرته دا درملنه د دغه ساینسي درملنې سره اړخ نه لګوي، تاسو د یو طبي ډاکټر په توګه څه فکر کوئ څومره مؤثره ده او آیا واقعا ګټه کوي، مرسته کوي او کنا؟ ځینې دودیزې درملنې داسې هم شته دی چې خصوصا د دې موږ او تاسو په وطنونو کې چې د هغې له ګټې زیان زیاتې، لکه مثلا د زیړي ناروغ ته وایي چې تر څو پورې چې د زیړی نه یې ختم غوړي به نه خوري، هغه یو څه زیړي ځپلی، یو څه یې د غوړیو نه خوراک وځپي. نو دغسې دودیزو درملنو کې ځینې ستونزې شته دي. د دې په دې اړخ باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه څومره مطمئنې؟
بالکل. ارې دا خو اصلا په دې پرمختللې نړۍ کې په اروپا کې دا ما مخکې وویل چې دا خو ډېره د پیړۍ راځي په چین کې دود ده. دا به یو هالنډي ډاکټر په 19مه پیړۍ کې تللی و چین ته، هلته دا درملنه کتلې وه. بیا هغې په دې باندې یو کتاب ولیکه او بیا په 1900 کال کې نه پوهېږم اتیاوم کال کې بیا دلته یې ورته اجازه ورکړه کله چې دلته د ډاکټرانو دا وکتله شي. یعنی په دې باندې صرف تجربه شوې ده چې آیا دا مثال یو ناروغ دی د ملا درد لري، چې دا د ملا درد رښتیا هم د دې ستنو یو خودلو سره ښکېږي که نه ښکېږي، یعنی سی په تجربوي شکل دا سی په سینسي ډول باندې دا نه دی دا کړی چې دا کوم میکانیزم دی چې دا ستنه ور داخليږي، حال دا ستنه چې کوم دی دوا نه لري، یعنی درمل پکې نشته، دا سی ستنه او د کوم میکانیزم په اساس باندې دا د ملا درد ښکېږي، یعنی دا په ثبوت باندې دلته نه دی رسیدلی. اما چې کلم دیو په ناروغانو کې دا تجربه کړی دی نو تقریبا د اویو نه تر اتیا فیصده په ناروغانو سره ښه شوي دي. نو به دلته په دې جرمني کې او پنداسي نور او په یو ادونه کې ورته به اجازه ورکړي چې راته خو ډیره خطر دی د ځکه چې کسر د دیم چې نه دا په صوبات نه درسېدل چې دا د کم میکانیزم په اساس باندې سره ناروغان ته کیږي، خو به هم ناروغان سره کیږي نو اجازه ورکړي. نو اوس دلته چې دی د دغه درملنې لپاره اکاډمۍ جوړې شوې تقریبا دوه کاله باید کې سره سبق وي، به بعد دا غینه چې دی او سند ورکړي چې اجازه لري چې دا کار وکړي. یعنی د سوبات سره نشي رسولای څنګه، اما زه چې خپلم په دې کلینیک کې سوستغه درملنه کوم، هغه ناروغان چې د ملا دردونه لري یا د ولو دردونه لري یا مثال د څنګلو یا د هغه ناروغان چې زړه ناروغان چې د دې د اډوکی د مفصلونه چې د خړل شوی، نو دا هیڅ تداوی بل کم دغه نه ډیر تشخیص شوی، او باز ډیر زړه ناروغان چې هغه عملیات هم اړتیا نه لري، ځکه چې پاتیا کلنې کې سړی عملیات کوي هم د څه خنه دی ځکه عمر یې د جام نه کې. نو په دې اساس باندې دغه ستنې دی ورته خدل کیږي او دا ناروغ چې دی وسره کیږي. نو په دې اساس باندې د دلته پر پرمختللې نړۍ کې ورته اجازه ورکړې شوې دا چې لکه تاسو د زیړی یادونه وګړي زمونږ خلک هغه چې دی رښتیا هم انسان بدن ته ضرر رسي، اما دا ترمنه چې دلته یعنی د ډېرو تجربو له مخې چې په ډېرو مریضانو باندې اجرا شوې ده، نو د یو دغه خکړې د چیرې د دې درملنې لپاره ته چې دی اجازه ورکړې ده. نو
تاسو ول چې په جرمنی کې یا په نورو هیوادونو کې چې دا درملنه کیږي، دا چې په ابتدا کې به څنګه رامنځته شوی و چا به کوله، خو وس لګ تر لګه په لویدیځو هیوادونو کې په پرمختللو هیوادونو کې یو سړی باید دوه کاله دی دغه چینایي درملنې رسمي اکاډمي لوستي او بیا باید دا درملنه وکړي. ما غوښتل اگزاکټلی همدغه پوښتنه وکړم چې خلک څه کولای شي چې لکه دا درملنې که یو سړی غواړي وی کی به چاته ورشي، هر سړی کولای شي چې یو بل تداوی کې په دغه طریقه باندې کنه مشخص، یا باید د دې برخې یو څوکي چې په هغې برخه کې زده کړي کړي.
دا ډیره مهمه خبره ده. زموږ خلک ډیری داسې دي چې په افغانستان او بیا د پښتونخوا منطقو کې ډیری همداسې چې خلک خپل ځان نه تداوی کوي، او دا ډیر یو غلط کار دی. البته هغه یو اقتصادي ستونزې په نظر کې نیول پکار دي. زموږ خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري، غریب خلک دي، نو ډیری کوشش کوي اول په خپل کور کې ځان تداوی کړي، بیا چې ډیر خراب شي بیا د ډاکټر ته. البته دا ناسم کار دی او موږ ډاکټران هم ډیر منفي اړخونه لرو. ډاکټر صاحبان ته په ټول درناوي خو مقصد موږ هم ستونزې لرو، نو ځکه ډېر خلک کوشش نه کوي چې ډاکټر ته لاړ شي، اول خپل ځان خپل تداوی کوي که بیا ونه شي نو بیا مجبور شي چې لاړ شي ډاکټر ته. خو په کار دا ده چې دا ستنې چې دي دا لکه اوس که د ملا په برخه کې لګول کېږي، نو دلته ډېر عصبي او ډېر غټ سیستم دی په ملا کې، نو دا ښه کار نه دی چې اسې خلک اجرا کړي. نو ښه خبره دا چې دا یو ډاکټر اجرا کړي. او په همدې خاطر باندې زه تېر کال په فبروري کې افغانستان ته لاړم، په کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبانو سره هم په ونې سیمینارونه ونیول. همدارنګه په چغسری کې د کونړ په مرکز کې بیا د ننګرهار د طب د پانزي استادانو سره ما یو سیمینار ونیو، بیا د کابل د ایما د اسلامي ټولنه د ډاکټرانو چې د هغې سره مې یو سیمینار ونیو. نو د ټولو سره مې په دې باندې خبرې وکړې، کتابونه مې ورته هم تقسیم کړل. نو په کار دا چې دا یو ډاکټر وي، ځکه چې د انسان په بدن کې یو خدای دی چې دا ستنې چې دي دا خو ته اوسه پر افغانستان کې نشته دی، چې ما ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړې دي دغه دا به خیال ته یو نوې درملنه ده. نو هغه چې دي صحیح ستنې دي، یعنی یو ځل دپاره استعمالېږي. نو عام خلک په دې خبره نه پوهېږي کېدای شي څو ځلې استعمال کړي، دا نه شي بیا د ګټې نه تاوان زیاتي، یا دا ستنه څومره اندازه باید داخل شي. نو په دې اساس باندې یو ډاکټر دا ښه کولی شي نظر عام سړي ته. نو باید عام خلک چې هغه یو ډاکټران نه وي، یعنی صحیح خلک نه وي، کدا صحیح پرسونلی هم دا کولای شي، اما هغه خلک چې هیڅ په دې باره کې معلومات نه لري، یعنی د صحت په باره کې، نو دا هغې دپاره د دې کول چې د جواز نه لري او ښه کار نه دی، ځکه چې ناروغ ته بیا د ګټې نه تاوان زیاتي.
دا راته ووایي چې یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو بیا به بېرته مو ته خپل بحث ته وګرځو. مهرباني وکړئ څوک کولی کوم ځای خبرې کوي؟
مسا ارمان هم لپاره تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
موسی ارمان له فرا ولایت نه ستړی مشي مهرباني وکړي موږ نن له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزي سره په یو ډول درملنه غږیږو چې پخوانۍ چینایي درملنه ده. تاسو څه نظر پوښتنه لرئ؟
مهرباني ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه دلته چې هر څوک دا اوسم چې نړۍ څونه پرمختللې ده هر څوک دا اوسم دلته په فرا کې هغه سرایي درملنه کوي کوم ډاکټر ته نه ځي او لس ورځې خو بیا هم پروت یي وایي وایي زخه کېږي دا شی ورکا شی ورکا د سرایي وایي کپه ورکړو پلانکې ورکړه او بیا چې مریض ښه کوم می اله ته لاړ چې بیا بوځي ډاکټر ته هغه هم بیا ښه کېږي نه بیا هم د افغانستان ډاکتران دې ته ورته دې ته ورته هغه وایي کابل کې بوځه کندهار کې بوځه هرات بیا هلته لاړ د دوه دغونه پر مصرف کې اول سر یې هم نه دی د سرایي دوای ورکړي.
مننه کوي یو بل اوریدونکو هم لرو د بم رواخلو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلامونه تاسو او اوریدونکو ډاکټر ساتو امیل د چجورو روغ به علي د هلمند د ولایت
ستړی مشي علي له هلمند نه موږ خبرونه لرو د ژوند رنګونه دي او نن په دې رنګونو کې را سره ډاکټر صاحب یوسف زیده تاسو راته وایي خپل نظر مو څه تبصره پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
خیر وسه مننه پښتنه مو په دې ډول چې دا موږ په ولایت کې دغه سوزاد ولسوالۍ کې دغه دودیز میلې کېږي بالا نو که څوک تجربه ولري کې ونه لري بالا وایي اراسي په سپیکر کې ناري وي راسي شیک شیر دی راسي ستنیک شیر دی راسي داغونه شیر دی هغه ځای وخت ډېر هغه وینم چې نو کاږي یاداسي کې انسان پښ ته ورسوي نو چې دا هر سړی کوای شي کدا یو
لکه تاسو ډاکټر صاحب وروسته درته جواب وایي خو زه غواړم چې یو څه واضحه کړي دغه بازارونه چې ما لګیږي دا د جمعه بازار او داسې شیان او میلې په دې کې داسې خلک کې چې هغوی په لاډ سپیکر کې چغې وهي او وایي چې دغه د ښکر لګوو یا ستنې ولګوئ داسې شیانې ته یې لږ تشریح کړه څه شی ده؟
بله وو دا غاسی بس پس فکر کناری وی راسی دا غستنی ولګو یا دا غونه ولګو یا وینه کاجی نو بالا غم تجربه و شی نه لري خو نه یو
او خلک ورزی ورته خلک ورته کینی ورزی
و نو خلک مجبور دی بالا خو دا نه معنی چې هغه هغه چوي د دغه غاسی به می هغه تر هغه هم توانی چې نو چې دا نور
نه ډاکټر صاحب درته ووایي هغه وویل چې دا کوم شی چې دی وایي البته دا باید د یو مسلکي ډاکټر له خوانه یا لږ تر لږه د یو مسلکي کارپوه له خوانه عمل شي. مننه کوو همدې سره به زه بیرته ډاکټر صاحب ته ورستون شم. د لومړني اوریدونکي پوښتنه همدا شی وویل چې دغه سرایي درملنې خلک کوي په افغانستان کې په دې اړه باندې هم نظر څه دی خصوصا ناروغ ډیر زیات وایي چې خراب شي بیا دوی ډاکټر ته وړي. او دا د دویم اوریدونکي پوښتنه خو ډاکټر صاحب یوسفزی بیخي مشخصه دی تاسو ته راجې به چې دی وایي چې دلته په دې لاډ سپیکرونو کې خلک چغې وایي داغونه لګوي بیا خلکو ته غالبا همدا ښکر چې ورته وایي دا لګوي یا ستنې هم د یادې کړلې په یو ډول باندې کېدلی شي چې همدغه څه چې تاسو یادوئ د دې کومه جالی بڼه یا کوم څه یي په عمومي توګه به اوس له تاسو نه واورو ډاکټر صاحب.
بالکل دا اول روز چې کومې خبرې وکړې دا ما مخکې په دې باندې وویل چې زمونږ افغانستان خلک چې دي د اقتصاد له پلوه دغه دي یعنې غریب خلک دي او دی کوشش کوي تل په خپل کور کې ځان درمل کړي او بیا چې ښه ډېر خراب شي بیا ځي ډاکټر ته. یعنې د دوی دا دغه ستونزه هم د درک وړ ده ځکه چې زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي او بیا زمونږ د ډاکټر صاحبانو هم منفي اړخ شته دی چې البته هغې ته ټول درناوي نو ځکه خلک نه ورځي. یعنی که چېرته لږ پارشي کې انصاف کېدلی فکر کوم چې بیا به خلک وتلی وی او خپله تداوي به د ډاکټر سره کوله. خو سره د دې ټولو ستونزو چې یعنې هم موږ ډاکټران لرو هم دا خلک لري د دې ټولو ستونزو باید مریض سره باید غفلت او بې پروايي ونه شي. په هر حال کې باید هر ډول ستونزه یو سړي ته پیدا کېږي باید لاړ شي ډاکټر ته او د هغې سره شي په دې باندې مشوره وکړي. یعنې په خپل سر باندې ګولۍ خوړل په خپل سر باندې ځان تداوي کول دا زما په خپل فکر باندې دا یو ځان وژنه. دوم دا غبل روچې دا وکړه چې په میلو کې خلک ناشتي ښکر لګي یا ستنی یا داونه دا ډیر یو غیر صحیح کار دی. ان د دې لارې نه کېدای شي چې ناروغانو ته خلکو ته ډیر زیات مرضونه انتقال شي، لکه دا هپاتایټس مرضونه، لکه دا زیړی چې دا په همدې شکل باندې ناروغانو ته انتقالیږي، ځکه دغه دی چې دا کمې ستنې وي او یا مثال خالونه لګي یا دا ښکرې وي، دا څو څو مریضانو ته همدغه دغه کې دا یو ډول شی استعمالوي. یعنی دودیز درملونه یې زه نه ردوم، خو خبره دا چې دا باید صحیح وي. یعنی معنا دا چې که چیرته اوس مثال دی و د اخکر یا د ګیلاس په شکل، یا دلته په جرمني کې د ګیلاس په شکل لګي، خو هغه یعنی داسې نه دی چې دا یو ګیلاس د ټولو مریضانو ته استعمال وي. هغه په همغه شان صحیح ډول باندې په کدا کې بند دي پلاستیکونه، کې هغه یو ځل استعمال دی یو مریض لپاره. نو په افغانستان کې خو بیا دا بیا زمونږ په کلي کورو کې خدا شیان بېخي نشته، یو شی زر ځل استعمالوي. خو خو زما یادېږي پیشکاریګان چې بیا والو خلکو به ګرمولې، خو هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، نو جوشولې بیا بل مریض ته استعمالولې. نو مقصد اوس په طبابت کې داسې دی چې یو شی دوم ځل لپاره نه استعمالېږي، هغه یو ځل استعمالېږي. دا علت هم دا دی چې دغه ساري ناروغۍ چې کومې دي، لکه مثال په طور زیړی دی، او دا د یو نه بل نه انتقالېږي، یا مثال بعضې مهلکې ناروغۍ دي وژونکي، لکه ایډس چې ورته وایي، دغه هم د دغې لارې انتقالېدای شي، او همداسې نورې ډېرې ناروغۍ. نو په دې اساس باندې دغه ډېرې غیر صحي طریقه ده، د انسان صحت ته د ګټې په ځای باندې تاوان ډېر زیات دی. نو زه د افغانستان د ټولو خلکو نه هیله کوم چې په داسې میلو کې دغه شکارونه مه کوئ، اجازه مه ورکوئ چې څوک درته خال کړي، اجازه مه ورکوي څوک پستنی ووي یا د ترخکر کېږي. نو دې شیانو بیخي اجتناب وکړئ، ځکه دا به تاسو ته دغه یو عادي درد په ځای، یو عادي ستونزې په ځای به درته یو ډېر سخت مرض پیدا کړي چې بیا به علاج
ډیر زیات سخت. ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې تاسو ویل چې تاسو لاړې التم ډاکټرانو سره خبرې وکړلې، مشوره مو وکړه. افغانستان کې که څه هم دودیز طبابت نسبتا عصري طبابت ته پراخه دغه بېوزلي د دې سبب شوې ده، لکه همدا چې مخکې دا اوریدونکي کیسه وکړله، د دودیز طبابت هغه ناسمې بڼې لام په پراخه توګه دي. څومره تاسو په افغانستان کې د دودیز طبابت د عصري کېدو لپاره چانس ویني، او څه بدلون راوستلی شي په افغانستان کې د طبابت په برخه کې؟ څومره کولی شي؟
ډیره مرسته کولی شي، ډیره زیاته مرسته کولی شي. خوشحال دا دی چې هلته یوه ستونزه دا وه چې ما سیمینارونه ورکړل د ډېرو ډاکټر صاحبانو سره، او همدارنګه په ننګرهار طب پوهنځي کې زموږ د خپلو استادانو سره مشورې، هغې ما سره واټسپونه هم جوړ کړي دي، ګروپونه. زه چې کله هر ځل یو ویډیو کوم، هغې ته په هغه واټسپ د لارې لېږم، او د دې دپاره مې یوټیوب چینل جوړ کړو، همدارنګه ټیک ټاک، فیسبوک، ټویټر، په ټولو کې زه هر ځل ما دلته د کلینک کې د خپلو مریضانو سره خبرې کړي دي چې زه به تاسو سره یو ویډیو کوم، او موږ داسې یو هدف لرو. بیا خو چون دا خلک چې هغه خاصي هدف ورته تشریح کړي چې دا د زده کړې په خاطر باندې زده کوم، چې هلته خلک زده کړي، نو دا ویډیو په یوټیوب چینل مې مرته جوړ کړو، تر څو چې هغه هلته په عملي بڼه باندې وویني چې دا سره څنګه اجرا کیږي. یعنی ستاسو د اصلي سوال تر اعظم هغه دا دی چې دا په دې کې ډیر زیات، یعنی زما په خپل نظر کې چیرته مثال دغه طبابت هلته تطبیق شي، دغه چینایي درملان چې د ستنو په ذریعه باندې کیږي، ځکه زمونږ ډیر خلک چې دي، ډیری خلک د مریضانو چې دي هم دلته په جرمني کې او هم د افغانستان کې سره ګورو، ټول د ملا دردونه لري، د زنګنونو دردونه لري، د ولو او د دې نه ډیر زیات په فازاب دي. او دغه دودیز درملنه یعنی په دې کې یعنی بیخي تر 80% پورې ډیره زیاته مفیده ده. زه چې کله افغانستان ته ولاړم، مالته په اوله کې په خپل کور کلي کې بعض ډیر خلکو چې هغه ما ستنه کړل، او بیا دا یعنی د 2000 ستنې کول نه، چې دا په هفته کې یو ځل کیږي یا 2000 کیږي، او بیا باید یو ناروغ لسل به ډاکټر ته ورشي تر څو پورې شي دا کې، یعنی ډیره زیاته نتیجه ورنه. ما تقریبا هلته یو لس کسه مریضان ستنه کړل، او بیا هغې ما ته وویل چې موږ سره بېخي ښه یو کنه، یعنی دغه سنې دردونه ډېر زیات کم شوي دي، نو که چېرته څو ځل شوی وای فکر کوم دغه دردونه بیا بېخي. او دلته موږ دې مریضانو ته چې کوو چې کله ورته یو څو ځل وکړو مریضو سره ښه شي، نو بیا موږ ورته وایو چې زه اوس تر کله دې بیا درد پیدا شو نو بیا راشه، کنه یې ضرورونه دی چې تار وخت راشه. نو دا یعنی ډیر زیات انقلاب راوستلی شي که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان دغه درملنه هلته عملي کړي، او همدارنګه هلته چې زمون کوم دغه دي پانګوال دي، یا مثال سوداګر دي، او دغه ستنې چې دی راغه کې راواردي کې افغانستان ته، ځکه چې واټ ستنه ستونزه د ستنو وه، ځکه د طب د پنځي استادان ټول وویل چې دلته دا ستنې نشته دی. نو
دا مخصوص ستنې دي،
او دا مخصوص دي د پنچر یا د چینایي درملنې لپاره خاص ستنې دي، او هغه یو ځل استعمالېږي. او ډیر ارزانه دي، یعنی دونه قیمتي شي هم نه دي چې سره وې نه، دا ډیر ارزانه درملنه ده. افغانستان کې رواج شي د افغانستان خلک به ډیر ګټه واخلي، ځکه چې د دیموري اصلي درملنه دا ډیر بيخي ارزان او دا خاصتنی لري. او په چین کې ډیر جوړیږي، دلته موږ جرمني کې تم د چین راغواړو، په چون هلته ستونزه دا ده چې یعنی دا راوغواړي څوک او هلته عراق شیبانو ته تقسیم کړي، او دا یو ډیره ساده اسانه هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. ډیر داسې خاص شیان دي چې پای کې باید سړی ورته فکر وکړي، لکه مثال یو پوستکی هغه میکروبي شوی، یا مثال په طور دغه جوندي کوم ناروغۍ ولري که نه، نو په هغه پوستکي په هغه برخه کې بیا دا ستنه نه منډل کېږي که نه. نور هیڅ قسم داسې دغه نه لري چې سړی ووایي چې یاره دغه حالات کې باید دا درملنه ونشي، نه. یعنی هیڅ قسم جانبي عوارض نه لري. نو که چېرته دا کار وشي او هلته څوک پیدا شي دغه ستنې راوغواړي او ډاکټر صاحبانو ته دغه کې دا تقسیم کړي، موږ یو کوشش وکړو یو سوداګرو هغه وویل چې زه به راوړم، بیا هغه یو ځل راوړل دي هلته خلکو ته، بعضې خلکو ته همداسې په وړیا ډول باندې تقسیم کړلی. نو که دا هلته داسې دا ډاکټر صاحبان شروع کړي، نو زه فکر کوم چې هم به د ډاکټر صاحبانو لپاره ښه او هم چې دی دغه غریب ولس لپاره به ښه، ځکه دا ډېره ساده درملنه ده او ناروغانو سره ډېر زیات ښه کېږي. یعنې تر شپې اویا نه تر اتیا فیصده پورې ناروغانو سره صحیح جواب وي، او ځکه دلته موږ هر وخت
مننه. یو اوریدونکو لرو، بحث ته به دوام ورکوو. یو بل اوریدونکو لرو، له دبه واورو بیا به بیرته ډاکټر صاحب ترستان شو. مهرباني وکړئ څوک کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه سه محترم.
وعلیکم السلام، ستړی مشه.
مننه، خوشاله وسه کې محمد احمدی ما ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم. جوړ روغ وسه کی؟
سلامت اوسه احمدی صاحب، له بغلان نه ستړی مشه اورو درنه.
او خوشاله و چې البته ان صاحب ما خو یو دوه سوال وو. ان صاحب یو خو دا چینایي درملنه باندې ما داسې غوښتي، یعنې ما خو یعنې موږ خو داسې پرمختللي خلک نه یاسو، یعنې ما سره خلاص نه سو. مونږ ته خو یو بل سوال مې دغه وو ان صاحب، چې دغه بعضې خلک لکه دغه دواګانې خرڅي، دا یوناني دواګانې ورته وایي ان صاحب، بیا دوی کې دغه خشخاش ورته وایي که دغه د خشخاش پوټکي نه دي دغه ګډي وو سره، هغه داسې یو رقم ته بیا دوی اعتبار ورکوي، یعنې چا ته وایي که دا دوا واخلي، یعنې تقریبا دې استفاده کې تا د سل په سلو کې دفتن ګټه کوي، یعنې لاس په لاس ګټه کوي، یعنې واخله دغه دانه لري، یا مثلا کوم ځای بخار کوي، یا د ستونی خوږي، یا د سینه خوږي. مثلا دوی دغه زیاتره وختو کې بیا دوی دغه د چا خبره د شاله چې سړی مسموم کېږي، یعنې تقریبا سړی داسې نشې خواته ځي، یعنې هغه درد دی، هغه مشکلات دي، هغه بیا راپکېږي تر یو اندازې پورې. خو نو چې خلک مالدري هم صاحب چې بیا هغه دواګانې خلکو را وړي دي، یو رقم ته پوډر غوندې شاید به میده کړي، یعنی سړی به پیستفراغ راوت، یعنې سړی به بیخي داسې کوو لکه د بخارۍ دودنې، لکه سړی ونیسي یا ګاز سر نیولی دی یو چا، نو تقریبا دا رقمي مشکلات به دوی به ویلي چې دا لوکمانې حکیم دوا ده، هغه ده او دغه ده. نو زیاتره خرو کې مخکې ګڼو کې خو ډېر وو، بس وخت نه اوس بیا هم را پیدا شوي دا خرو کې ګرځي، یعنې دا ډېر مشکلات رامنځته کوي. زما سوال دغه و چې دا به دومره ګټورې که به نه وي ان صاحب محترمه ډاکټر صاحب، دغه سوال مننه.
مننه ډاکټر صاحب، بیا هم تاسو ته د چینایي درملنې دا کم څه چې دی یادوي، او همدارنګه دغه د لارو کوڅو درملنې چې تاسو یادوي، په دې دواړو باندې به یو څه جزئیات درکړي. ګوندې احمدي صاحب دا ځل ور باندې پوه شي. ډاکټر صاحب،
چینایي درملنه خو ډېر ورسان شی دی، ورور وویل چې دا سخته سړی پیشي، دا ډېرې باریک ستنې دي، او هغه ځایونه چې درد کوي لکه د ملا، لکه دغه زنګنونه، لکه ولی، لکه څټ، لکه څنګلی، لکه لاسونه، پخې، هغه خپلې یو نقطې لري. البته دا داسې نه دي چې هر سړی به دا کوي، بلکې په دې کتاب کې ما نقطې لیکلي دي چې دغه تقریبا 300-300 نقطې دي، چې دا په دغه نقطو کې چې دی دا ستنې منډل کېږي، او د نیم ساعت دپاره پرېښودل کېږي، او نیم ساعت بعد چې دی بیا د دې دغه نه لرې کېږي، او بیا مریض چې دی پته کې یو ځل راغوښتل کېږي او تر لسو ځلو پورې، نو بیا ګوري چې آیا دا مریض سره ښه شوی دی که نه. ډېره ساده درملنه ده، دې کې هېڅ کومه دوا نشته، کوم ټابلیټ نه دی، کوم بل شی نه دی چې ناروغ ته کوم ضرر ورسوي، ګټه ونه رسوي. نو هېڅ دا یوه ستنه ده ډېره باریکه، او هلته داخلیږي او بېرته چې دی لرې کېږي، یعنی کوم شی پکې نشته، یعنی بېخي انسان ته هېڅ ضرر نه رسوي بغیر د ګټه نه. نو بیا دغه ناروغانو دردونه ورسره ښه کېږي. او همدارنګه یو لړ ډېرې ناروغۍ هم، لکه مثال هغه څوک چې ژور خفګان لري لکه ډپریشن، یا مثال په طور د فشار ناروغي ولري، یا یو بل د سږو سالنډي یا ټوخی دوامدار ولري، یا بعضې ناروغان چې مثال په طور دغه سردردي نیم سیری ولري، د هغې درملنې دپاره بعضې میم یو خیندې چې زیګون سخت زیګون ولري دا غي درملن د پر جرمني کې تل تکټه پورته کوي امدارنګ نور ډیر ناروغي دي چې په دې باندې هم درمل کیږي خو عمومي دغه امدغه مزمن یا دوامدار دردونه دي چې د دې په ذریعہ باندې تداوی کیږي او جرمني کې ممدغه ته اجازه ورکړي چې دغه دردونه په تاسو تداوی کړي ډیره ساده درملنه ده او بل لغه پخنه دغه و چې قشقش او دا شیان ډیر هلته دواګانې جوړیږي او هغه کې چې ډیر زیات دغه اوپیات اپیم او دا قشقش او دا شیان پکې اچي چې دا سړی یو احتیاط خواته بی بل شیانو دغه د لارو کوڅو شیان چې سم یو د دغې برخې پوهه خلک نه دا یوناني یو خاصه درملنه ده نو چې دغه پوهه خلک کې نه ضرور نه سړی د لارو کوڅو د خلکو نه واخلي داسې نه چې ګټې نه ورته ضرر پیدا کړي ډیر شي نو په دې اساس باندې زه دغه توصیه کوم چې د لارو کوڅو خلکو نه چې ما اخلي ډېر خطر لري د انسان صحت ته او ډېرې شي د ډېرې ساري ناروغۍ په دې شیانو کې انتقالېږي
مننه ډاکټر صاحب د دې لپاره چې لکه مو وضاحت ورکړې دي تاسو په خبرو کې یو بل ټینګار پدې هم وو چې دغه کم څه چې تاسو وایي د چینایي درملنه دا باید د یو داسې روغتیايي کارکونکو لخوا ترسره شي چې په دغه درملنه باندې پوه شي او روغتیايي کارکونکو ډاکټر یا بل صحی کارکونکو په دې برخه هم تاسو ټینګار وکړي یعنی دا هر څوک نشي کولای چې درملنه وکړي
بالکل بالکل همداسې ده ځکه دا باید یو صحی کس وي چې دغه د صحی شرایطو باندې پی ځکه چې دا د انسان درملنه ده د انسان د مرګ او د ژوند خبره ده د هغې د روغتیا خبره ده نو په کار دا ده چې صحی پرسونل چې دغه د صحی شرایطو لاندې دا درملنه اجرا کړي ترڅو پورې چې ناروغ ته ضرر ونه رسول شي خو چون زموږ په وطن کې دا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو باید دا اوس سره دقیق وویل شي چې اصلي خلک عوام خلک باید دا ونه کړي د دې نه باید اجتناب وکړي دا درملنه چې دی عوام اصلي خلک چې هغه په دې برخه کې معلومات نه لري کوي نو ناروغ ته ضرر رسولی شي اما دلته په دې پرمختللې نړۍ کې به اصل ته اجازه نشته فقط ډاکټر او هغه متخصص ډاکټر دا کولی شي په خپلو پرسونو کې یعنی هغه هغه ډاکټر چې تک پنځه نه فارغ وي او متخصص شوی نه وي هغه ته دلته اجازه نشته دی چې خپل سر باندې دغه وکړي خو بیا هغه صحی پرسونل چې دلته په دې برخه کې روزل شوی وي بیا ول اجازه ورکړي خو بهرحال په افغانستان کې سړی دومره وایي چې هغه صحی خلک چې یعنی صحی پرسونل دی چې روغتیايي شرایط باندې برابر وي نو هغه دا کولی شي
مننه ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو هم راخلو چې د څوایي بیا راځو تاسو سره بحث ته مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي
بلی السلام علیکم اجمل ان صاحب څنګه جوړه په خیره
سلامت اوسئ تاسو څوک یې زخیم لکم ځایم تماس نیولې ده مهرباني وکړئ
نن مې اوسانه ده د هلمند کې کې ولسوالۍ څخه ډېر خوشاله څنګه تاسو سره مې لومړی ځل لپاره خبر وسولې د ډاکټر ساتن د پښتنه د چې په دا اطراف سیمه کې د یوناني دواوی ډیر مشهور دي او دا کپی ډیر خرڅېږي دا کوم ګټه لري او کوم تاوان لري خلک په دې باندې ډیر ولچل دي په بازارو کې ګویاوي ورته شي او رقم رقم خبرې کوي د څه ګټه لري او د څه خلک په خبرو خطاب شي وای دا د ګټه کوي او د څه د میډیا نو رزي او دا لري نو رزي دا پارا ګټه کوي نو دا ان پښتنه چې دا
مننه ډاکټر صاحب مخکې کافی په دې اړه باندې په بیلابیلو پښتنو کې خبرې وکړې له هلمند څخه اوریدونکو اسامه خو بیا هم تاسو ته به یو څه معلومات درکې ډاکټر صاحب په افغانستان کې زبې د دې اوریدونکو پښتنه درته نور هم تشریح کوم او خپلې پښتنې به هم ورسره کوم په افغانستان کې کلینیکونه مشته دي درملتونونه مشته دي او د ماسیر دواوی هم کسام کیفیت نه مخکې خلکو شکایت وکړي چې به کیفیت دواګانې واردېږي یعنی د ماسیر تبابت مشته دي او د دودیز تبابت هم په دودیز ډول باندې لپخانه وو خو مثلا په یو خار کې به یو حکیم وو یو دی یونانی درملو یو مشهور کسب وو چې هغه وګړه تجربه لرله بیا به خلک ورتلل دا چې یو سړی څه معلوم نه دی جمعې بازار ته یو بکسره په شاکړي یو ناستي یو ځان سره دواګانې او شیان راوړي یو وایي چې زه حکیم یم په دغه اړه باندې د افغانستان خلک خو تاسو پوهیږئ چې اقتصادي ستونزې چې کله راشي درد مور سره ملګری شي، سړی په هر سمه او ناسمه باندې ورخیږي. که یو څه داسې ووایي چې څنګه په دغه خلکو باندې باور کیدلی شي نشي کیدلی چې د دودیزې درملنې په نوم یا د یونانی دواګانو په نوم باندې خلکو ته په بازارونو کې په لاؤډ سپیکرونو کې چغې وهي چې ورشي او د دوی نه دغه درمل واخلي؟
زما په خپل نظر د یو ډاکټر په توګه باندې زدا ویلی شم چې دا خلکو باید هېڅ اعتبار ونشي، ځکه دا خلک چې ما ته معلوم دي په افغانستان کې چې زه هلته وم دا خلک هېڅ پوهه نه لري د دې شیانو. په دې غربي لویدیځه نړۍ کې دا هم شته، دا یوناني درمل چې دې ته نباتي درمل ویلی کېږي دلته، دا هم دلته ډاکتران ورکوي، خو په دې برخه کې هم ډاکتران دوه کاله دلته سبق وي، اواله ډاکتران چې هغه متخصص ډاکتران وي. نو په افغانستان کې خود دې لپاره بېخي زه فکر کوم چې یو کورس هم نشته دی چې درې میاشتې نه، نو په دې اساس باندې په دغه خلکو چې په ګاډۍ وي یا په لارو کې ناست وي او خلکو ته په لوړ سپیکرونو کې اعلانونه کوي او دا شیان ولا تشریح کوي چې دا دې لپاره خدای دې لپاره، زه فکر کوم په دې خلکو باندې باور کول به یو ځان وژنه وي. ښه خبره نه ده چې یو سړی ناروغ وي یا د هغې داسې خلکو سره د داسې خلکو مشوره اخلي. زما مخکې مو ویل چې مسعیده زمونږ یو غریب هیواد دی، ستونزې ډېرې زیاتې دي اقتصادي، زمونږ خلک اول چې ډېر ارزانه شی وي د هغې نه راکوي، خو خیر دی په ټولو شیانو کې سړی دی باید جامې ارزانه واغوندي، بوټان دې ارزانه واخلي، خو د صحت په پار دی هېڅکله دغه نه کوي، یعنې په دې کې د کمایي نه کوي شیره بس زه اول دا شی خورم په دې زه خوشوم دا کنه باید ډاکټر ته وروسته لازم. نو زما په خپل نظر باندې دا ښه کار نه دی، دا سړی د ګټې په ځای ځان ته ډېر ضرر رسوي، چې بیا ډېر سخت مدي شي نو بیا خو ډېر تاوان کېږي. نو د هغې نه دا ښه ده چې دغه اول مرحله کې سړی ډاکټر ته ولاړ شي، نو کم مصرف به پرې وشي، خو په داسې شیانو باندې باور کول دا هېڅ په طبابت کې بېخي ځان وژنه ده چې یو چا تاسې خلکو ته ته وایي چې یاره دا شی بس دې لپاره ښه زه به دا وکړم. نه هېڅکله دا مه کوئ، زه ټولو خلکو نه دا هیله کوم چې دا ستاسې خپرونه څوک اوري بالکل ډاکټر لور شي او په داسې خلکو باندې هېڅ باور.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زه به مور سره دا علاوه کوم چې که څوک په لاډ سپیکر کې چغې وهي چې زه ما دغه شیان راوړي چې د تاسو د صحت او د تاسو دغه دغه ناروغیو ته فایده کوي، نو هغه د اعتماد او باور وړ نه دی، ځکه چې صحت هغه که سم ډاکټري طبي ډاکټري او حتی که یوناني حکیمي او ښه حکیمي، هغه اړتیا نه لري چې په لاډ سپیکر کې په خلکو باندې چغې ووهي یا خلکو راوبولي چې له د دوا واخلي. دا یو ډول دوکانداري او هغه هم د خلکو تیرستل دي. ښه به دا وي چې دغه خلک ځان ته بل کار وګوري او مشتریانو ته هم په کار دادي چې لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې په خپل صحت باندې لوبي ونکي او مختلفې لارې وسنجي. یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب عزت تاسو ته راځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي؟
خیر اوسې؟ خوشحاله اوسې. افغان مې د ننګرهار نه.
ستړی مشي؟ افغانه له ننګرهار نه.
خیر اوسې؟ خوشحاله اوسې. ډاکټر صاحب محترم تم سلامي، د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلامي.
بایسیکل دې څنګه دی؟ بایسیکل دې څنګه دی چې ته پې ګرځې را ګرځې؟
خدای خدای ډېر ښه ډېر ښه،
مننه مهرباني وکړې.
بایسیکل دغه دی، دغه ډاکټر صاحب محترم نه مې دا خبره ده چې دا د شپې خوانه زما او دا پښتو کې ورته ورغمه وي او پارچې کې عرق ورته وي، دغه ترشکیږي، علت څه شی دی؟
نو زه بل ډاکټر صاحب نه وغواړم که په دې اړه باندې څه نظر درلود او د ده د هغه برخې سره چې د پتشکي په تخصص لري که په هغې کې راتلو درته به ځواب وایي. مهرباني نور څه وایي؟
بل دا دا ستونی مې چې دی دا ډېر ګرم را ځي، په دې اوړي کې اوړي کې خاص هم ګرم دی، د ژمي کې هم ګرم یم، داسې اوړي پوه شي. نو دغه څه علت دی؟ صرف دا ورمېږمې ورمېږمې، بل پلو نه، دا که اوږه او دا لاسونه نه، دا صرف ورمېږمې او ګرم یم، داسې اور غوندې لمپې.
خو ډېرې خبرې به کوي.
نه والا چې چرګان خرڅوي خبرې نه کوو.
ډېره مننه. دا بیا خوشاله لره سلامت اوسې. بس ډاکټر صاحب ته غوښ شي وګورم چې په دې اړه باندې درته څه وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، د افغان د موږ یو اوریدونکی دی، تل موږ ته زنګ وهي او دغه سي دی ازادي راډیو لاره نه خپل د زړه خوالم شریکي او وسه تاسو سره خپل دوه تکلیفونه شریک کړ، ویل چې ستونی یا ورمیږي ګرمیږي، او بل خبره دا وکړه چې د شپې له خوانه په اصطلاح دی مړی ته ترشي او براسي. که په دې اړه باندې تاسو ورته په عمومي توګه ویلای شئ مهرباني وکړئ.
دغه څنګه چې دی ویل چې یعنی د شپې له خوانه ترویو به خلی ته راځي، دا اصلا د معدې تکلیف لري. فکر کوم که دا وایي چې دا ستونی من ګرمي او مرای من ګرمي دا هم د دې علت دی، ځکه چې دغه د ناروغ په دا کې دا تیزاب ډېر تولیدیږي، نو دا بیا پاس د شپې راځي او خلی ته راځي، نو دا ورته یو حتی بعضې وخت کې داسې د سیزون کې درد په شکل باندې هم وي چې ناروغ یې صحیح نشي تشریح کولی. نو دا اصلا د معدې تکلیف دی دا او دا باید دا چې کله یعنی نورمال لغې دا دی چې کله سملی دا اثر یې باید لږ جګ یعنی او جګ بالښت ته دې سملی، نو دا هغه ساده دغه ده چې همداسې هغه پیغمبر صاحب چې به م وایي سملاسته پخې طرف به سملاسته او دغه یو لاس بیا د سر لاندې کوه چې دا اثر بیا لږ جګ یې ده کنه. نو دې پاره کې داسې یو حدیث هم بیا، نو کله چې یو سړی سملی نو پخې طرف دې سملی او دغه سر دې لږ جګی، نو یو جګ بالښت یې ولګ دینو بیا دا تشوی او بیا خپلې تن راځي. یعنې دا یو ساده دغه د طریقه ده چې په دې باندې دی کولای شي چې دې حالت نظام وباسي، او نور نورمال سړی کولای شي چې د معدې یو ګولۍ وخوري او یا دې سره کچه ته دوامدار شکل باندې دی. نو ښه خبره ده چې یو د اندوسکوپي یو معاینه وشي چې دا د معدې زخم یا د معدې کم التهاب یا میکروب باندې لري. نو خو ساده طریقه دا ده سملاستلو، او همدارنګه دا کولای شي چې یو ډاکټر ته ورشي یو هر سهار یو ګولۍ په ناره باندې د یو څو ورځو لپاره وخوري چې دا د اومیپرازول په نامه ګولۍ د سهار او ماښام دوه ټیمه خوړل کېږي چې یو دوه یا څلور هفتو پورې وخوري، نو بیا به انشاءالله دا تکلیف نه لري. او د دې تر څنګ باید ترش شیان لکه مثال تریخ او ترش شیان چې هغه مرچ دي زمونږ خلک یې ډېر زیات استعمالوي او ترش شیان دي، نو دې نه باید ګټه ډېره پورته نه کړي، دا باید یا کم کې یا به هو نو خوري د شان، نو بیا به ان شاء الله زه فکر کوم د مړي تکلیف څخه خلاص.
ډاکټر صاحب بیرته براشو د مو د تخپل موضوع ته مننه. الله تاسو نه چې دی موږ هدف اصلا تاسو را پام دغه یو موضوع باندې غیدل خو لکه مخکې چې ما درته خپل معذرت وی چې د موږ اوریدونکو هم زنګونه وهي او دویم چې پوښتنه چې ډاکټر صاحب ملمه دي نو غواړي چې هغه خپل روغتي ستونزې ورسره شریک کړي. مننه سلامت اوسئ. زه اوس دې ته راځم چې دغه درملنه یا دغه نوري په انګریزي کې لکه چې ورته الټرنیټیو شی وایي میډیسن، دا په افغانستان کې څنګه قانوني کېدلی شي؟ یعنی د یو قانوني لکه چې دغه ستونزې چې دا اوریدونکو وویلې چې په لارو کوڅو کې ځینې خلک د دغه چینایي درملنه لالته نه یي رسېدلي خو د نورو یوناني یا دودیزو درملنو په نوم باندې د خلکو نه پیسې اخلي، آیا قانوني لارې چارې شته؟ ځکه افغانستان کې همیشه هر حکومت چې د هر شا چې خو هلته یو د روغتیا وزارت یو عتقي کې بتمن دغسې برخې چې په دې برخې کې کار کوي، څنګه په افغانستان کې یو داسې بڼه خپلولی شي چې تر څارنې لاندې خلک دا پریکټس وکړي لکه دلته چې تاسو په جرمني کې کوئ، دا ممکنه ده؟
ولې نه ده؟ یعنې په دې ټولو هېوادونو کې دا کېږي، داسې نه ده چې دلته ځان له په دې جرمني کې دا کار کېږي یا په امریکا کې یا بل کوم پرمختللي هېواد کې، بلکې په نورو ډېرو هېوادونو کې دا کار کېږي. د دې مخانیسي او دا ډېره ساده ده او دا د حکومتونو وظیفه ده، او خصوصا په ځانګړي ډول باندې د عامې روغتیا د وزارت دا وظیفه ده چې دا کار وکړي. دا کوم دومره سخت کار نه دی چې ډېر لګښت به ولري یا یو بل کوم کار، ځکه چې په وزارت خو ډېر خلک کار کوي. د افغانستان هر ولایت دغه کولی شي څارلی شي چې دلته دا خلک څه کوي د صحت په باره کې. د صحت په باره کې خو څه ډېر د غم نه شي، په یو ولسوالۍ کې به ډېر ډاکټران وي خو ډېر کم وي، نه دی دی کولای شي دا خلک وڅاري چې دلته څوک یعنې جواز لري نه لري. او بل دا دی چې د داسې دودیز درملونو دپاره زه فکر نه کوم که د افغانستان حکومت په وزارت صحت عامې په چوکاټ کې داسې کوم قانون وي، نو ځکه هېچا ته څه نه وایي ورسړی په خپل سر لګیا دی. نو خود دې ته پاره پکار دي چې افغانستان په ځنه په کوم افغانستان اساسي قانون باندې لوسلې چې نه دي کې باید تازه ور کړې او د اساسي قانون کې اوداړې مهمه ده خو د انسان د ژوند خبرې زدا داونه شم کولای چې هغه کې ودانې ځکه چې ملوسته نه دي خو کچیر ته کې نه باید زه ول په ور کې دي کې او دا کلک د سارن لاندې ونی سي دا ډېر مهم شایان دي د انسان د صحت او د هغه د روغتیا سره لوبي کول دي چې یو سړی په خپل سر ادا کړي هلته نورم ډېر شایان نوشته چې زما په ډېر میوه کې دي خو بهرحال هماغه شان زموږ هېواد کې لږ ستونزې ډېرې زیاتې دي یعنی تر اوسه پورې پکې جنګونه دي او ولایتونه بېخي او ولایتونه چې دي لومړیتوبونه بېخي بل شی دي یعنی دې ته خلک ډېر پام نه کوي خو دا ډېر مهم دي دا زما په خپل نظر باندې دا په یو لومړیتوب کې راځي ځکه چې دا د انسان د صحت سره ډېر زیات د انسان د صحت او روغتیا خبره ده نو پکار ده چې دا د سارن لاندې ونیسي او دې لپاره او د دې پنکچر خپل چې دا پنکچر درملنه د افغانستان کې نشته ده ما خپل البته البته خو مې کوشش ونه کړل چې د وزیر صاحب سره وګورم بیا د ټوئیټر په یو سپیس کې وسره دا وښوم بیا مې هغه نه غوښتنه وکړه بیا هغه راته ویل چې تاسو موږ ته د خپل شیان موږ سره شریک کړئ نو بیا موږ تاسو سره دغه وکړو بیا دغه د رئیس دفتر د لارې نو موږ وسره دغه کړی ده چې موږ تاسو ته کتابونه درولیږو که تاسو د وزارت څخه امی د لارې نه یو پروګرام برابر کړئ چې په خپل مصرف باندې افغانستان له درشمه تر څو پر شو ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان دې نه خبر شي او دغه یو کوهنی سیمینار جوړ کړو د وزارت چوکاټ کې او هغه ولا به صحیح رسمي اجازه ورکړي ډاکټر صاحبان کنه او بل چاته نه چار سړی کوي نو دغه پلان مې شته دی او ما د وزیر صاحب سره به خبره شریکه کړې ده ان شاء الله چې څو وخت د افغانستان ته به تلاړ شم نو بیا به اتمن دا کړم
ډاکټر صاحب وروسته پوښتنه مې درنه ده چې دا ستنې سړی چې لوی ستن یریږي نو دا دومره ډېرې ستنې چې پکې په وجود کې ننوځي دا خو درد څنګه وي د مریضانو عکس العمل څه
ډېره ښه پوښتنه ده دا د سیستم نه دي لکه دغه د پیچکاري چې منګو تاسو وو دا ډېرې نازکې دي دومره نازکې دي چې به هیڅ سړی نه احساسوي او بیا هغه خلک چې هغه اوس لکه دملا درد لري دومره شدید دردونه لري نو هغه ته بیا د رسنې د داخله دوه درد یې سم ښکاري هغه وایي چې بس فقط چاقو پکې داخل کیم مقصد داخله کې خود ما درد به وي
درد دی باندې
او دا غستنی چې کومې دي دا د نورمال ستنه چې موږ تاسو په دام کولونه چې کاری کوي ناروغانو ته دا غي سره ډیر توپیر لري هغه ډبلی اما دا چې دا ډیر نازک دي یعنی سره پینت وي زه خو چار کلم یو مریض ته تشریح کوم او د خپل بدن کې زه ته وګوره دا د سي ډیر آسان شي دی ایري ګټه ما سره درد نه احساسوي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو وېسته د موږ سره او د موږ لاوریدونکو سره مننه د چینایي درملنې یا ایکو پنجر په نوم باندې چې دغه کومه لرغونی دودیزه چینایي درملنه دا وست نړۍ په ډیرو برخو کې دود ده په دې باندې خبرې وکړې زه اوریدونکو ته یو ځل بیا یادونه کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو کې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه درملنه باید د یو داسې روغتیایي کارکونکي له لارې وشي چې هغه په دې برخه کې په ځانګړې توګه روزل شوی او ځانګړې روزنه یې ترلاسه کړې د هر چا کار نه دی په افغانستان کې ډاکټر صاحب وویل چې تر اوسه پورې دغه ځانګړې ستنې نشته دی او د هڅه کوي چې په افغانستان کې یو شمېر ډاکټر صاحبان او روغتیایي پرسونل سره کار وکړي څو دغه درملنه چې یوه لرغونې دودیزه د چین درملنه ده دود شي د دردونو د کمولو لپاره کارول کېږي د ژوند دا رنګونه همدلته پای ته رسوو له ډاکټر صاحب لونګ یوسفزی هم مننه کوو او له هغه اورېدونکو هم مننه کوو چې یا یې خپرونه واورېده او یا یې موږ ته ټلیفونونه وکړل تر بیا ښه چې
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم کم سیو سنش مارا مال خوبرا غلی دم کم سیو سنش مارا مال خوبرا غلی خوبرا غلی چڑت پخو کے راشے مال بخوب رات لگت چڑت پخو کے راشے خوے خبر نند سد پارا مال خوب را گلے خوے خبر نند سد پارا مال خوب را گلے زود کے گم دلدار مال خوب را گلے زود کے گم دلدار مال خوب را گلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را گلے خوب را گلے زمار مان زما پستر گو باند پوی شو ویوی زمار مان زما پستر گو باند پوی شو ویوی شاکی رکی نا پقلارا مال خوب را غلی شاکر کینا پخلارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار.